السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 400,000 افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلی د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهالې حکومت ویلي چې یوازې څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره پر پوله راړول کېږي. پاکستان د طالبانو د حکومت او نړیوالو بشري بنسټونو له اندېښنو او غبرګونونو سره سره د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده او لا هم روانه ده. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هېواده د لکونه افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. ډبلیو ایف پی پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای نه لري. ملګري ملتونه هر کال د نومبر 6مه د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله به په وږي ناس نه ویده کیږي. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي چې افغانستان ته له راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالي سیمو کې د مرستې او لاسنیوي پلانونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلی سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوي کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندی ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندې نه دی ویشتلی، بلکې د هغو ډازو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون له منځه پر اسرائیلي سرتیرو کولی. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر 100,000,000 پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. ښاغلی بلینکن وایي داسې مهال چې اوکراین د خپلو آزادو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅه کوي، دا کڅوړه به مرسته ورسره وکړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلینکن پر کانګرس هم غږ کړی چې له اوکراین سره د نورو مرستو لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښتنه تایید کړي. دغه مرسته له اوکراین سره داسې مهال اعلانیږي چې پرون د امریکا د دفاع وزیر لود آستن په یو ناڅاپي سفر کیف ته سفر وکړ. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ په هدف د همکارۍ نوی پلان اعلان کړی. خزینه فعالانې هرکلی کوي او وایي زندانی میرمنې د ډیر څه مستحق دي.
لویه ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیري ده، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي تر څو پورې دوی برات پیدا کړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل روان دي. پېښور کې هم د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو عملیات ګړندي شوي.
پولیس په اکثره ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، یو ډول فشار هم په افغانانو نیواریدوي.
د غزي وروستی حال مهم اخیسته یو دا به هم واوري چې خبریالان او ملاتړي بنسټونه یې افغانستان کې د بیان ازادۍ محدودیتونو اندېښمن کړي.
اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی، پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ شي.
نو راپورونه هم لرو په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لري، زمونږ خبرونه راپورونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې یا زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوه ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبره کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې دا همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملاً پیل شوه. دا چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې له افغان ښځینه بندیانو او نورو میرمنو سره په کومو برخو کې او څنګه مرستې کوي، تفصیل به له احمد تکله واورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي الیسن داویدیان او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان لمخه ملګری ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوه ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکاري سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اورېدو سره عملاً پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي تویلی چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکي به څنګه کیږي، او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني کنه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله یې ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال د ولسی جرګې غړې شینکۍ کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لویه ستونزه دا ده چې دا میرمنې د مالي لحاظ هم ډېرې آسیب پذیري ده، همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تیری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی، د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري، او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړی سي چې د خپل مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړې استازې میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید له دې ښځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو له ګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسې وسې کار وکړو. د جمهوري نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمیر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمیر نه دی ښودلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپاره شوي وو. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې په ناصر باغ کې د جمعه خان په نوم یو کم جوړ کړی دی چې بې اسناده کډوال به له نیولو وروسته یاد مرکز ته او له هغه ځای څخه افغانستان ته لیږل کیږي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو تر څنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره ته دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. دغه پېښې وروسته دغه ویره نور هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریتل چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زه اړیکه لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو تر څنګ یو ډول فشار هم په افغانانو واردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نن درېم ورځ چې سامان را بار کړی راغلی وکړل ولاړ هلته، خو ما د پروټو کار کوو
پاتې. په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیسته ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یا چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته ور وړل شوي او دا عملیات په هر ورځ دوام لري. د دې تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستانو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرون وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستانه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندوز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 او 400,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیو سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پرېکړې څخه دفاع کړې ده.
اوریدونکو په دې راپور کې مو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا پیښور کې هم کډوالو ویلي چې د غلطه د پولیسو لخوا پر دوی د چاپو وهلو او نیولو چارې ګړندې شوې دي. دغه راپور چې پرون چمتو شوی و تاسو پکې واوریدل چې تر اوسه دراستنو شو افغان کډوالو شمیر له د درینیم لکو په شاوخوا کې د خو تازه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي چې پاکستان نه د رایستلو افغان کډوالو شمیر له 400,000 اوخته دی. د غشمیرې پاکستانی چارواکو ورکړي او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره په مرکه کې دا شمیر تایید کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په بریتانیا کې د بشري حقوقو یوې ادارې موندلې چې په افغانستان کې د خزینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونې پیښې ډېرې شوې دي. دغه ادارې زرګونه هغه د ټولنیزو رسنیو پوسټونه او لیکنې ارزولي چې د خزینه فعالانو د اکاونټونو لاندې شوې دي. تفصیل له سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د افغان ویدنس په نوم یو بریتانیوي حقوقي ډله وی لاغه وخت چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې وخت ترلاسه کړی، په افغانستان کې د خزینه سیاسي فعالانو آنلاین زورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویتنس د دوشنبه په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2021 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او زورونکو پوسټونو لیکل د 2021 کال د ورته وخت په پرتله 200% ډېر شوي چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میټوډ څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له 100 څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 80,000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له 6 فعالینو سره خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلې چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2022 کې د 15% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوې. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلي واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د زورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوې دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلې چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې ترس کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوې، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اوریدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانی پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کېږي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو
شمیر هغه کسان چې په هوای لري حسوي او یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بد مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغېز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویټنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم لږ ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویټنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسئلو کې ورزو د غزې وروستي وضعیت ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د غزې په الشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرایلو په ډازو کې د مرجوبلې راپورونه خپاره شوي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرایلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیایي وضعیت وکتل شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویل دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهاله چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و، تر اوسه له 1 ډلې 8 ماشومان مړه شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرایلي ځواکونو تیره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرایل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې تونلونو څخه پر اسرایلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرایلی سرتیرو دوی وایستل، خو اسرایلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپله خوښه و. په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روغتون اسرایلو کلا بند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرایلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکوونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرایلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په دغه هیواد کې روان کال هم له خبريالانو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او دا په داسې حال کې ده چې د دوی او خبريالانو په خبره لا هم په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی او د رسنیو د سانسور په ګډون ځینې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ داري نه سکل په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 108 پیښو د سپتیدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي.
که څه هم 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 180 پیښې ثبت شوي، چې دا د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښایي. خو د خبریالانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی.
هغه وایي ډېری دغه پیښې چې د خبریالانو د سپکاوي، ګواښونو او وهلو ډکولو دي، د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمي وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډرې عبدالرقیب ساحل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. دویمه مسله دا ده چې په کومو برنامو کوم مسایلو کې مونږ غواړو ګډون وکړو، منابع او مسؤلین په هغو مواردو چې غواړي خبریالان پرې پوه سي او خپل خبرونه پرې جوړ کړي، په هغو مسایلو منابع یا مسؤلین ډېر متمرکز کېږي نه او حاشیې ته ځي. فکر کوم چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ سي.
یوه بل خبریاله مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس بېکاره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم کله چې ښځې د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤلین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
حتی موکړه چې د یادو ادو او اندېښنو په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم مخلو، خو هغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت کړي، چې 3 یې نیول او 24 یې د ګواښونو دي. د دغه مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د آزادو او څېړنیزو راپورونو او یا هم د رسنیو د ننګونکو خپرونو د چمتو کولو او خپرولو امکانات له منځه تللي دي. د نوی بنسټ د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 50% رسنۍ غیر فعالې شوي او نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، بیکاره شوي او یو شمېر مسلکي کادرونه هم افغانستان پریښی او نورو هیوادونو ته تللي دي.
او اوسم ستاسو پیغامونه
زه د ازادي راډیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندۍ به یاست. ورور لري ورور پاکستان کې مور سره ډېر ظلم کیږي، مور سامانونه ګرځول کیږي، مور ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې په نه کار سخصل کیږي. ورور
سلام علیکم، خان محمد يم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړه پخیر خیرت وګوره. د پاکستان مې تماس درسه نیولی دی، څنګه د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ شون په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان را باندې سوي دي، هلته ویشتلې یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښت کې دي. ستاسو سوال بل د دوم د نړۍ سمه دا غوښتنه ده چې موږ ستاسو مدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوو. نړۍ زموږ غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي. آخر به موږ کوو څه
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د پروګرام دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږنیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 400,000 افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پرس خبری آژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. بل لور ته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د سترې محکمې له قاضي یحیا اپریدی سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه کړې چې د هغه په ټکو منل شوې او سترې محکمې د دغه دعوی د په اړه د بحث ژمنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي تر ډیره د ماشومانو په اوګودي. ډبلیو ایف پی دغه څرګندونې د نومبر د شلمې یا د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې دي. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپای ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژنې خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلو د غزې د تړانګې په یو روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بېځایه شوې کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتي وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به یې تر $100 میلیون پورې رسیږي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو به راپاتې دلو بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تریاک راکړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوګي سره مخ کړی یو
پورکی یو ولسته نه ما زما سره د ولست نه په می دګي نو زاري ان مزه چش وخرم سوکم.
کله طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بسګرو ته به ځانونه چوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مل خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد چې خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه شته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوی چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیايي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزوري او مجبوري څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهر کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول شوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک را کول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کار خوند به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک را کړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخه په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې لس چری بزمکه لري. دای وای چې په خوا به د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کرل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوي پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس په لاندې وروره په خدای د مرستې وړو ته محتاج سترګ پر ورته پلار سموږه ګونی خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنو تاریخ کم بنسوله دا وس په لاندې مجدایا لوري نه لرور تاریخ اصلات پر کول ور د کور د مرزی د جامع د خوراکی د غلې د لاندې د پسور ور د غوش ار شي کار کوي منګر دا چې بنسوی دی ور بس مې ست ډیرزی په سوی دی ور بل اخ ما سغه روز شال دی گزارد ډیر پورن را باندې دی زی په کور کې پیدا سغه مر د دې سره کارس کده غځې پورک تیش تاریخ له ور پور پر موږ باندې په داسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل یا بس ور چارکه یې منه یو من تاریخ براله ور ټول کور مشکلات پند سرقي البیک ور
د هلمن ولایت بسګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کخ لبندي سرسم وچکالی هم ډیر ځپلی او دراوه کخ د خړوبولو لپاره کافی وبنه لري د هلمن ولایت د مرکز لخرګا خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالی د اقتصادي ستونزو له عمله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
پور کې یو ولستنه مز ما سره د ولست نو په دې دغه نو زاري ان مز چش و خره ما څوک ما څوک ما شراب کې بش پښ خوروار پنځنیم خوروار د غزمج د وچ دوده یوازې د دغه د چوبه یې د غزمان ذکر راځي چوبه نه وځ دغه د باجه خدمت ما د ادم کوم ذکر درو بولانی ده ان ورغه د وچ کلا کا ولا
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده خو د السس په نوم یوې برېټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږکال په هلمند ولایت کې یوازې 5000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي کله دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي زکه درواکه د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت به ضایع دی
خلک ستړي دي د یو د شیراک چې هغه تاریخ رقم کار مشته وکړي تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالي چل جریب هم ځکه مې دي چې تاریخ نه پوه کړو غنم مشته خپل سر لم نه جوړي
د کوکنارو د کخ له بندیدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي کړه د کوکنارو پر کخت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کخت په برخه کې مرسته ونشي نو په افغانستان کې به بیوزلی او لوګه نور هم ډیره شي
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې بزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کخت بندیز له لوی سره مخ کړي یو
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو لزیانونو خبروي
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلرې ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:29 منځنۍ چپو باندې واوري ملګری ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت په بزګران نور هم بې وزله کړي په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنی اسیا کې د یو این او ډی سی د معلوماتو د دفتر له مشري میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 1,300 هکتاره ځمکه کېږي په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه بله خبره ده چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندیدلو ناوړه اغیزې څه وي
Extending the ban for a second year will
د دوهم کار لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري، تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کیدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
What is the UN especially
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالی سرچینې په واک لري؟
And do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي، تر څو د اړتیاو او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad o pazangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyako da qachako badil shi aw pa di barkha ki da talibano hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمیر وګورو، نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو، نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د اومان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د اومان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید را کم کړي.
Most likely will impact the production of methamphetamines coming from Afghanistan.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوه ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري وي، دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا یې پراخه کړي او بالاخره دې ته زمینه مساعده کړي چې هلته یغه دا مایات چې جمع شي. دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبي او کار می کاوه یو نه اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه خو بدې نه یي او داسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت م تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل سګرېټ هم وهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راواغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پېراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چې وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویلې د عمل مه کوه دا دواغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشي ډیر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني هر څه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره یې په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سې مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیره نه یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وو هم داسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرو وایي دا راسن ارزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی چه خبره ده چه دست بد بد را تا گوری؟
تو خدای ده کار ده که ولو ده؟
کم کار؟
زرمی شینسو چه هر روز در توایم ده تاریاک غم لدلی مخوره خود ده کلا ده چه خبره منی؟
ده خو پخوانه خبره ده ننو ولی پا کاری
ستالالا سا ده کلی طولی خزی پی غوره کهی آره خادی ده چلار اسما وی آغا ده سالار تاریاکی خزه رغلا
دا خو هم ډیر په خوانه خبره ده شل کاله در سره تیر کړه اوس به هم زما او هم د خزو له پیغورو سره عادت شوی اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی خود خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې
څه بې غوري
لږ مخکې د دریدي ګل په مخکې تاریاک ونه خوړل
دا کار خو زه تل کوم څه پروا لري
ولې څه پروا لري کله چې اولادونه تا په تاریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی یوه ورځ به دویم په تاریاک اخته سي
دا بابا نه یې خوري
څنګه یې نه خوري دا اوه کلن دریدي ګل په څه پوهېږي ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي
نو څه وکم اوس د هر وار تاریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره
دا کار خو به وکم بل څه وایي
بل دا چې دا غم لړلي تاریاک دې یو ځای پټ ساته پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و بیا ما لري که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم تا خو بیخی لاولادونو پولیس جوړ کړه
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې او بکس ته دې دوه غبر قلفونه وراچولي دي تاریاک هم په همغه بکس کې وساته
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې زه به اوس له تا سره جوړ شم
خدای دې واخله خدای دې مه کادوه تا دې خدای مړ کړي
اوهو دا د تاریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی
شینکی لورې وا شینکی لورې ته دلته راسه
څه وایې مورې دا دې درغلم
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي د دې له لاسه خو مې زړه خوړینسو
دا دې مورې راغلم څه دې ویلي
دا دې پلار د تاریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی
کېدای شي تاریاک به مې پلار خوړلی وي
ما سهار بوتل ولید ډېر تاریاک پکې و
نور نه یمه خبره مورې اخو یو دو ساته مخ کې ریدی ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې
رښتیا وایې
هو مورې
داسې نه چې ریدی ګل خوړلې وي کور به مې خراب سي ریدی ګل چیرې دی
نه یمه خبره کوڅې ته به وتلی وي
ریدی ګله و ریدی ګله
وای خدای ورور جان به مې
چیرې
وای ریدی ګله ورور
ریدی ګله زویا چیرې وای کومه دې په کور کې نسته خو
مورې هغه پروت ریدی ګل نه دی
کومه دی
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې
وای خدایه لکه چې کور مې خراب شو دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي دا دې تر خولې زکونه راغلي دي ریدي ګله زویا سترګې دې خلاصې کړې دي ګله زویا
دا خو یې نه خورېږي مورې څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې
دا خو مړ دی ریدي ګله زویا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
تا پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ